رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د خبرونو لنډیز، پاکستانی طالبانو په گلګت کې د پوځي هلیکاپټر د راغورځولو ذمہواري په غاړه اخیستې ده. په پارلماني انتخاباتو کې د برین او روس صدر اعظم ډیوډ کیمرون د نوي حکومت د جوړولو اعلان وکړ، او په اروپا او امریکا کې په دوهم نړیوال جنگ کې د متحدینو د بری اوایمه کلیزه ولمانځل شو. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی په پاکستان کې د هلیکاپټر راغورځېدو په باره کې راپور درواورو، او بیا به د افغانستان د مشرانو د جرګې په باره کې راپور راواخلو، او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خدا دې اوس به خبرونه له سید سلیمان شاه نه واورئ.
د پاکستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیخه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي، چې په پاکستان کې د ناروې او فلیپین سفیران او د مالیزیا او اندونیزیا د سفیرانو مېرمنې هم پکې شاملې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې نظامی هلیکوپټر د جمعې په ورځ د ګلګټ د نالتار په دره کې ولوېده. دوه پیلوټان او د عملی یو غړی هم وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان تورن جنرال عاصم بجوا په خپل ټویټر کې ولیکل چې په الوتکه کې د پولینډ او هالینډ سفیران سپاره چې په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. پاکستاني طالبانو یې د راغورځولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، او وایي چې اصل هدف یې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف و. د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه هیواد د دفاع د وزیر خواجه آصف القوله رپورټ ورکړی چې دغه پیښه د تخنیکي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي چې نوموړی په یو هلیکوپټر کې د ګلګټ لوري روانو، خو د دغه غمجنې پیښې د خبر لاورېدو وروسته بیرته اسلام آباد ته راستون شو. پوره رپورټ به وروسته واورئ. سعودي عربستان وایي چې په یمن کې به یو 15 ورځنی موقتی اوربند د مې په 12مه نافذ شي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عبدالجبیر دا اعلان د جمعې په ورځ په پاریس کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې وکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری هم د خلیج د همکارۍ د شورا د باندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې شامل و، او په امنیت او سیمه ییزو موضوعګانو باندې خبرې وکړې. په پرونیو خبرو کې په منځني ختیځ کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ او د یمن په باب خبرې شوې دي، او په همدغه موضوع په واشنگټن کې بل هفته د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو او جمهور رئیس اوباما ترمنځ د غونډې په اړه پریکړه شوې ده. له بلې خوا حوثي یاغیانو او ملګرو د عدن په یوې برخې کنټرول حاصل کړی دی، او د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي قواو ته شکست ورکړی. ښاغلی هادي په سعودي عربستان کې اوسیږي. د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح طرفدار قوایو له حوثیانو سره ملګري شوي دي. دا واشنگټن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې نوی حکومت به تشکیل کړي. هغه دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د برتانیې محافظه کار ګوند د پنجشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې غوڅ اکثریت وګټه. ښاغلی کیمرون به د 15 نورو کلونو لپاره د برتانیې صدر اعظم وي. د هغه په مشرۍ محافظه کار ګوند د ولسي جرګې د 650 څوکۍ له جملې نه 306 څوکۍ ګټلې دي. اروپایي اتحاد د جمعې په ورځ ویل چې له برتانیې سره به په اروپا کې د خلکو د آزاد سفر او تګ راتګ د آزادۍ د اصل په باب سودا او معامله ونه کړي. د اروپایي اتحاد د کمیسیون د رئیس وایان د جمعې په ورځ وویل چې د اروپایي اتحاد غړي ملکونه د څلورو مختلفو آزادیو د خوندي ساتلو په باب مکلفیت لري. دا هغه آزادۍ دي چې په منشور کې ورته ځای ورکړل شوی دی. د برتانیې صدر اعظم وایي چې د مهاجرت په شمول د اروپایي اتحاد په ځینو مهمو قوانینو کې د بدلون راوستل شي، خو نور غړي ورسره نه مني. ډیوډ کیمرون چې په پارلماني انتخاباتو کې اوس اکثریت ګټلی دی، واضح کړی وه چې په اروپا کې به د برتانیې د پاتې کېدو او یوتو په باب د برېټانیا خلکو ته موقع ورکړي چې په یو ریفرندم یا ټول پښتنه کې خپل نظر څرګند کړي. د سوریې د بشري حقوقو یو ډله د جمهور رئیس اسد په حکومت الزام لګی چې په وروستیو حملو کې د کلورین زهرجن غاز استعمال کړی دی. د سوریې د بشري حقوقو شبکې په نوم دغه مؤسسې وویل چې د پنجشنبې په ورځ حکومتي هلیکوپترو کم تر کمه په دریو سیمو کې د کلورین د غاز نه ډک بلری بمونه غورځولې دي. یو کس مړ شوی او شپېتو کسان نه زیات زخمیان شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه اوري. امریکا او اروپا د جمعې پر ورځ د دوهم نړیوال جنگ په پای کې د خپل بریالیتوب او یو مکلیزه ولمنځله. په دغه ورځ اویا کاله مخکې د نازی آلمان قواو خپل وسلې په ځمکه کې خو دي او دوهم نړیوال جنگ پایته ورسېده. جمهور رئیس اوباما په خپل هفتهي وینا کې هغو عسکرو ته چې په دوهم نړیوال جنگ کې نظامی خدمت کړي د خپل درناوي مراتب وړاندې کړل. د دویم نړیوال جنگ د زمانې څو فرونده امریکایي الوتکو د واشنگټن په فضا کې د هغو عسکرو افسرانو په یاد پروازونه وکړل چې په دغه جنگ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا د عدلی وزارت د میریلند ایالت په مرکز بالتیمور کې د پولیسو په بند کې د یو تورپوستي امریکایي ځوان د مرګ وروسته د دغه ښار د پولیسو په ډیپارټمنټ کې د تورپوستانو د مدني حقوقو د احتمالي سرغړونو په حق له تحقیقات پیل کړي دي. دا اعلان د امریکا لوی څارنوالې میرمن لوریتا لنچ د جمعې په ورځ وکړ. میرمن لنچ تیر هفته د سنا مجلس نه د اعتماد رای حاصل کړې وه. د پنجشنبې په ورځ وعده کړې وه چې د عدلي وزارت به په دې اړه تحقیقات وکړي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی دی که چیرې د جنوبي کوریا جنگي بیړۍ د دغه هیواد د سمندري حریم ته چې د ژړې بحیرې په جنجالي سیمه کې پروت دی او دواړه ملکونه پرې د ملکیت دعوه لري ننوځي نو بې له خبرتیا نه به پرې حمله وکړي. دا خبرداری د شمالي کوریا د رسمي خبري اژانس لخوا د جمعې په ورځ خپور شوی دی. په خبرداری کې ویل شوي چې د روانې میاشتې په لومړۍ هفته کې د جنوبي کوریا 1200 بیړیو په دې بهانه چې د چین په کب نوینکو پسې ګرځي د شمالي کوریا حریم ته ورننوتې. تر اوسه پورې د جنوبي کوریا دفاع وزارت د دغه خبرداری په هکله عکس العمل نه دی څرګند کړی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د کوریا د ټاپو په لویدیځ ساحل کې چې سرحد د امریکا لخوا د کوریا د جنگ په پای کې ترسیم شو څو ځلې خونړې حملې شوې دي. خبرونه د واشنگټن نوري. د پکتیا د والی مرستیال وای چې د زازی اریوب پولیسوالۍ کې د وشتو برمته شوو کسانو د جملې نه د جمعې په ورځ دوه ماشومان خوشي شوي دي خو د نورو ماشومانو د سرنوشت په باب معلومات نه لري. ناپیژندل شوو کسانو د پنجشنبې په ورځ په یو میدان کې د کرکټ د لوبې په دوران کې حمله وکړه. دوه سکه ورونه وژل او ویش ځوانان یې له ځان سره یوړل. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد خبریالانو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې د طالبانو لاس درلودل او یا نه درلودل نه رد کړل او نه تایید کړل. طالبانو د ننګرهار د ولایت د خوږیانیو پولیسوالۍ کې د دولت د عامه نظم د ساتلو په امنیتي پوستو باندې برید کړی دی. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالعزی د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د سهار په دریو بجو د مملې په سیمه کې دغه برید شوی دی. په جګړه کې څلور وسلوال وژل شوي دي او 15 کسان یې زخمیان دي. د طالبانو ویان دغه خبر تایید کړی دی. د امریکا جمهور رئیس د نړیوال تجارت د سمول لپاره خپل وړاندیزونه د جمعې په ورځ وړاندې کړل. ښاغلی اوباما وای ضروری ده چې د نړیوال اقتصاد د تعادل د ساتلو لپاره باید نوي قوانین وضع شي. ښاغلی اوباما د ټي پي پي په نامه د یوې معاهدې چې د ترانس پیسیفیک د هیوادونو ترمنځ شوې ده هرکلی کړی دی. اروپایي اتحاد مامورانو د جمعې په ورځ وویل چې د اروپایي اتحاد او د یونان د حکومت ترمنځ د پورونو د حصول لپاره مذاکرات یوې حساسې مرحلې ته داخله شوي دي. ټاکل شوې ده چې بل هفته به د یورو زون د هیوادونو د مالي وزیران په دې اړه پریکړه وکړي. او د روسي یو فضائي کښتۍ چې انسانان پکې نو سوار د پاسيفیک د سمندر د پاسا ورغسته او رالوېدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونو نورسته به راپورټونه راوخلو. پاکستان ویلي دی چې د جمعې په ورځ په یو هلیکاپټر کې چې بهرني او محلي جګپوړي چارواکي د هیواد شمال ته وړل په یو پوځي خونځي کې راغورځول شوی ده. د 1914 لږ تر لږه وپکې او وژل شوی دی. په وژل شوو کسانو کې په اسلام آباد کې د فلیپین او د ناروی سفیران او د ماليزیا او اندونیزیا د سفیرانو میرمنې هم شامل دي. د امریکا غا خبريال ایاز ګل اسلام آباد نه دا رپورت را لګل دي چې خلیل خان به درته پښتو متن درووروي.
پاکستانی چارواکي وای د غروسی دولت د فوز ام 11 هلیکاپټر د ګلګیت د غرنی سیمې څخه نلتر روان وو چې سکوت یې وکړ. په پیښه کې د هالند، پولند، د ماليزیا او د اندونیزیا سفیران هم شوبل سی ودی. د پاکستان پوز وای چې دوه پلیټان او یو بل د عملی غړی هم په مړو کې شامل دي. چارواکي وای د هلیکاپټر د سکوت پر مهال په شونځي کې ماشومان نه ول. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز چودري په پیښه خوشنی شو دلیدا. هغه ویل
It was an unfortunate accident due to some technical fault in the engine of the helicopter when
کله چې هلیکاپټر د کښنستو ځای ته ورنږدې شو نو په ماشين کې د نوکس لوږی دا بد قسمت پیښه رامنځته شوه. د پاکستان ټول مشرتابه، د پاکستان ټول خلک د دې بد قسمت پیښه لوږی ډیر زیات خواشینی او خوابه دي. د دې ټول سفر مخه دا و چې بارنیو سفیران ته د پاکستان شمالي سیمې شکلتیا ورښکاره کول وو. شوکې ویل چې د انډونیزیا سفیر په سلو کې 15% په پیښه کې د ور د لګیدو لوجي سوزیدل دي او وضعیت یې ډیر خراب دی. خو د نورو ټپیانو زخمونه ژوند ته خطر نه پېښوي. هغه زیاته کړه چې ډاکټرانو ورته ویلي دي چې د پولند سفیر د ملا تیر زخمی شوی او میرمن یې په سر کې زخمونه لري. د هالند سفیر په پیښه کې خوش شوی، مخ یې سوزیدل او په سر کې خوش شوی دي. په دغه هلیکاپټر کې د رومانیې، لبنان او د جنوبي افریقا سفیران هم سپارول. د لومړنیو تحقیقاتو لمخې دا پیښه په هلیکاپټر کې د هغې تخنیکي ستونزې له امله رامنځته سوي چې پر مځکې تر کښېنستو څو شېبې له مخې پکښې پیدا سوه چې له امله یې هلیکاپټر بیړنۍ ناسته وکړه او د پوځي ښوونځي پر ودانۍ نسکور سو. د بهرنیو چارو سیکرټر وویل چې د هوا د خرابۍ له وجې چارواکي نسي کولی د مړو جسدونه اسلام آباد ته راوړي او هیله وښوده چې دا کار به سبا د یکشنبې په ورځ وکړي. همدغه راز د بهرنیو چارو سیکرټر غیر قانوني بلل سوي د پاکستاني طالبانو هغه ادا هم رد کړه چې ویلي دوی د هلیکاپټر وشتلې ده او ویل چې پوز زر سرتیری د هغو جګپوړو چارواکو د سفر لمخې د ټول سیمې د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی وو.
There were full arrangements of security in place. Prime Minister had given full instructions and they were being complied with.
دامنه د ټینګولو لپاره ټول تر دې بات نیول شوی و. صدر اعظم نواز شریف جامع لارښوونه کړې و او ټول امرونه په سمه توګه تر سره سیول. په سمه کې ټول د غرونو څوکې زموږ ځواکونه نیولې ول. دا یو وخت تخنیکی ستونزه و او د بده مرغه دا پیښه وسوه. د پاکستان د هوایي ځواک یو پخوانی مهم چارواکی فیاض میر وای په کوم سیمه کې چې هلیکاپټر سکوت کړی دی هغه د هلیکاپټر د پروازونو لپاره ډیره ګرانه سیمه ده. د ویل
I've flown in this area in a helicopter so I am aware how hostile the terrain is. I am aware that the aircraft was on landing
ما په دې سیمه کې د هلیکاپټر پروازونه کړی دي او زه په دې خبر یم چې دا سیمه څومره خطر لري. زه په دې هم خبر یم چې هلیکاپټر کښېنستی. هلیکاپټر کښېنستو ته ډیر نږدې وو چې څرخ وړلې پیل کړ. نو د ډیر امکان دی چې د هلیکاپټر د لکۍ څرخه خراب شوی وي. د بهرنیو چارو سیکرټر چودري وویل چې د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ډیرو هیوادونو سفیرانو او د هغو د کورنۍ غړو لپاره درې ورځنۍ د سایل سفر برابر کړی وو. هغه زیاته کړه دغه سفرونه ډیر عام وي او د بهرنیو سفارتونو سره په مشورې جوړیږي. د راپورونو له مخې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې میشتو د ځینو بهرنیو هیوادونو جګپوړو ډیپلوماټان د یوې پروژې د پرانیستې لپاره د ګلګیت بلتستان غرنۍ سیمې نلتر ته روان وو. په ګلګیت کې د هلیکاپټر تر سکوت وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سیمې ته سفر لغوه کړ او له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته راستون شو. صدر اعظم نواز شریف په پاکستان کې یو ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. صدر اعظم او د دې هیواد نورو سیاستوالو د هلیکاپټر په سکوت او د بارینانو په مړینه خواشینی شولې او اړوند ادارو ته د ټپیانو د شې درملنې امر کړی دی.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
دا د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو واره د اوس په دا رپورټ راوخلو د مشرانو د جرګې رئیس افغان حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې چیرې حکومت د یوې اونۍ په موده کې په د باندې د ولسي جرګې د ځینو غړو لخوا د لګېدلې تورونو سپیناوی ونه کړي نو دا به په خپله په دې حکله اقدام وکړي. زمونږ خبریال اکرم شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې چیرې حکومت د یوې اونۍ په موده کې په ده باندې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو لخوا د افغان حکومت مخالف وسلوالو سره د ده د کورنۍ د غړو د اړیکو د لګېدو تورونو سپیناوی ونه کړي نو دی به پخپله د خپل حیثیت د خوندیتوب دپاره لاس په سر شي. فضل هادي مسلمیار د جمعې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته په وینا کې وویل چې د ده په کورنۍ باندې مخالفو وسلوالو سره د اړیکو د تور په لګولو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دنه بلکې د افغانستان د مشرانو جرګې سپکاوی کړی دی.
زه او زما فامیل او زما ملګري د افغانستان دشمنانو خصوصا هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني د هغوی په وړاندې موقف واضح او روشن ده او دا نن نه ده د زمونږ د ژوند سره تړلی موقف ده. مونږ هغه څوک یو چې قرباني مو ورکړې ده قرباني ورکوو. هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني دهشت او ترور او ستونزې جوړوي ملت ته او خلکو ته هغه زمونږ دښمنان دي او هیڅکله مونږ د دښمنانو سره مرسته نه بلکې د هغوی په وړاندې درېدلې مبارزه مو کړې او د دې په وړاندې مو د کورنۍ نه تقریبا په دغه د لسکل نظام کې ولا شهیدان ورکړي.
د ولسي جرګې یو غړي محمد نعیم لالي حمیزي د ولسي جرګې د دې ونه یوې غونې ته په وینا کې ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه داسې معلومات ترلاسه کړي چې د ننګرهار په ولایت کې د افغان حکومت مخالف وسلوالو ډلو سره د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ د نږدې غړو اړیکې ثابتولې شي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو دغې استازي دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په جلالآباد کې په نږدې ورځو کې د ښاغلي مسلمیار له کوره یو مخالف وسلوال هم نیولی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ښاغلي مسلمیار له کوره د کوم مخالف وسلوال د نیولو خبره یوازې اوازه بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د دغو اوازو په هکړه د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا راپورونه حقیقت نه لري. خاغلی صدیقي ویل ځینې اوازې اورو چې ګوندي په جلال آباد کې چې موږ ځینې تروریستي شبکې سموده مخکې نیولې وي چې ګوندي د مشران جرګې د رئیس جلال اتما فضل هادي مسلمیار له کورنۍ سره اړیکې لرلې. موږ دا اوازې ردوو او هیڅ حقیقت نه لري. خو د خاغلی مسلمیار او د ملي امنیت د ویاند سرګندونو سره سره محمد نعیم لالی حمیزي الله هم په خپله خبره ولاړ دی او ادعا کوي چې د ننګرهار ملي امنیت ریاست کارکوونکو د مسلم په نوم د مخالف وسلوالو یو قومندان د فضل هادي مسلمیار له کوره نیولې او اوس د سرخي پله په زندان کې بندي دی.
زه یو کس زیات په ډاډ سره ویلی سم چې زه د افغانستان د خلکو نماینده یم په ولسي جرګه کې. ما ته جلال آباد او کندهار او بدخشان د افغانستان ټول یو ولایتونه دي او که دښمن د په داخل په نظام کې وي هغه بارنۍ دښمن به خود راځي د کور مابین سره او دغه څه کوي.
د مشران جرګې رئیس دغه خبري کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نو غوښتل چې د دې ادعاو د سپیناوي لپاره د ژر یو ځانګړی پلاوی وګوماري.
که چیرته موضوع لکه څنګه چې د امنیت ملي رد کړی او حقیقت ونه لري زه د خپل مجلس د خپل کورنۍ او د خپل ځان د حیثیت د عادي غوښتونکی یم او دا زما په حکومت باندې شرعي او قانوني او حقوقي حق دی. دغه دواړه باید محکمه شي.
د لومړي ځل نه چې د افغانستان حکومت مخالف وسلوال سره د حکومت د ځینو چارواکو د اړیکو په باب د پارلمان په دنده کې دغسې اداوي کوي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق کلومي هم د کندوز په ولایت کې دغه ولایت له مخورو او مشرانو سره په کتنه کې په ډاګه وویل چې د افغانستان جنوب د افغانستان د حکومت دښمنانو نارامه کړي او د افغانستان شمال د افغانستان د نظام دوستانو نام نه کړي دي. د خغلی علمي دغه سرګندونو د افغانستان په پارلمان کې تاوده بحثونه راوزیږول چې اکثر وکیلانو د جنرال علمي نه وغوښتل چې د هغو کسانو نومونه دي سرګند کړي چې د افغانستان د شمال په نام نیب کې لاس لري.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 9:00 دقیقې دي. د څو مهمو خبرونو غټي کې اوس لبیا وره د پاکستان په شمال کې د نظامی هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې و کسان وژل شوي دي چې د ناروی او فلیپین سفیران او د مالیزیا او انډونیزیا د سفیرانو مېرمنې پکې شامل دي. پاکستانی طالبانو د غرزولو مسولیت په غاړه اخیستی دی او وایي چې دوی اصل هدف د پاکستان صدر اعظم نواز شریف و. د بل خوا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وای چې نوموړی په یو بل هلیکوپتر کې د ګلګټ په لورې روان و. دغه غمجنې پیښې د خبر له اورېدو وروسته بېرته اسلام آباد ته راستون شو. سعودي عربستان وایي چې په یمن کې به په روانو هوایي بمباریو کې د وقفې په خاطر یو 15 ورځنی موقتی اوربند د مې په 12مه نافذ شي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عبدالجبیر دا اعلان د جمعې په ورځ په پاریس کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې وکړ. جانکیری د پنجشنبې په ورځ په ریاض کې په یو خبري کانفرانس کې چې سعودي خارجه وزیر هم ورسره ملګری و په یمن کې د یو موقتی اوربند د رامنځته کولو لپاره اعلان کړی و. د بلې خوا حوثي اغیانو او ملګرو د عدن په یوې برخه باندې کنټرول حاصل کړی او د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي قواو ته ماتې ورکړې ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې نوی حکومت به جوړ کړي. هغه دا اعلان وروسته د هغې کړی چې د برېټانیا محافظه کار ګوند د پنجشنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې غوڅ اکثریت وګټه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس په دا بل رپورټ راوخلو. د روغتیا نړیوال سازمان په افریقایي هیوادونو هغه کړی دی چې په خپلو هیوادونو کې د صحت په برخه کې زیاته پانګه اچونه وکړي او صحي نظام او د صحي نظام د خو کولو ته پام وکړي. د افریقایي هیوادونو لپاره د صحت د نړیوالې ادارې مشره ډاکټر ماشی دیسو نن وایي چې د خوځو ماشومان او ځوانانو د صحت په برخه کې د 2015 کال ستراتیژي لپاره ورسره پانګه اچونکي امرسته کوي. تا تاسو خو مالو د جوهانسبرګ نه داسې راپورټ را لګلی دی چې نظرانه یوسفزی به درته پښتو متن در واوروي.
د افریقا د صحت په حق له دیوی سیمایي غونډې نروسته د صحت لپاره د نړیوال ادارې مشر ډاکټر ماشدیسو خبريالانو ته ویل چې د دبليو ایچ او یا د صحت لپاره نړیوال ادارې د کال 2015 لسم لپاره یو ستراتیژي جوړه کړې ده او دا به په نړیواله کچه په افریقا کې په مختلفو صحیح مسایلو باندې متمرکز وي. هغه ویل چې دغه ستراتیژي په وسیله به مونږ د 15 کلونو په موده کې د 2013 کال پورې د دې جوګه شو چې افریقا ته یو صحیح نظام ورکو. دغه ستراتیژي د خزو ماشومانو د صحت په برخه کې د نورې پنګا چونې غوښتنه کوي او دغه به په خاصه توګه په کلو باندو کې د خلکو د صحت لپاره د یو نظام په جوړولو باندې کار وکړي. ډاکټر ماشدی سومویتی وایي چې د صحت لپاره یو ښه نظام لرل په دغه برخه کې د مختلفو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره ضروری دی. هغه وایي
if we put in place very strong health systems then you
don't چرته یو ډیر قوي صحي نظام ولرو نو مونږه د ډیرو غټو بيماريانو نه ځان خوندي کولای شو. کومګه یو خاص صحیح نظام لرلو ته پام وکړو نو زما په فکر مونږ په ډیرو کم وسایلو ډیر څه کولای شو. هغه زیاته کړه چې په دغه غونډه کې مونږ په اوږد مهاله او لند مهاله ستراتیژي باندې غور وکړو. ډاکټر مویتی دا هم ویل چې په رواندا او په غانا کې د مخکینه په دغه برخه کې کار شروع شوې دی. هغه په دغه برخه کې د جنوبی افریقا د اقداماتو ستاینه وکړه.
If you look at the indicators for South Africa compared to
کدا سو د نورو افریقایي هوادونو پرتلا جنوبي افریقا ته پام وکړي نو دغه هواد په ډیرو برخو کې ډیر خګار کړي دي او زه غواړم چې نور افریقایي هوادونه د جنوبي افریقا مثال مخې ته کېږدي. د یادونې وړ ده چې په 2013 کال کې په افریقا کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د مختلفو ناجوړتیاګانو د لاسمړ شوې دي. صحت لپاره نړیوالې موسسې د دې کال په سر کې ډاکټر مویتی د افریقا د سیمې لپاره مشرټه کلی ده. هغه وایي چې د صحت لپاره یو ښه نظام لرل د هغې په لومړیتوبونو کې شامل دي او د دې لپاره به هغه روزل شوی خلک وګماري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تون لارې تشدد وس نړیواله ټولنه یو لړ ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کړي ده. تونلار افراطیان نه غواړي چې زمونږ له کلتور، اقتصادي او مذهبي اختلافات نه په خپل ګټه کار واخلي چې د شک او بے باورۍ تخم وشیندي او همدغه راز خلک استخدام کړي او افراطیت ته راکش کړي. مګر تونلار تشدد داسې یو غواخ اده چې ملي سرحدونه هیڅ نه پیژني، خپل قربانیان د ملت، جنس، عمر، قوم یا مذهب په اساس نه انتخابوي او ځکه موږ ټولو ته غواخ مخامخ دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل موږ باید د افراطیانو خبره وانه ورو چې وایي زموږ اختلافات زموږ له وعدو نه ډیر مهم دی چې هدف یې تندلارې تشدد ته خاتمه ورکول دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي تندلارې تشدد د لاسه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک وژل شوي دي او د ټولو نه زیات مسلمانان ورنه هم وژل شوي دي. بې له دې چې قوم، عقیده یا وطن په نظر کې ونیول شي، هر یو له موږ نه یې د ګواښ سره مخامخ کړی دی. موږ باید ترورستانو ته دا څرګنده کړو چې د دوی په ځای چې موږ بې اتفاقه او وویشي سره د دوی تکتیکونه موږ سره لا نور متحد کوي او زموږ اراده قوي کوي. دی وایي
Whatever one's individual experience might be, there are no grounds of history, religion, ideology, psychology, politics, or economic disadvantage, or personal ambition
فردی تجربه چې هر څه وی وی با د تاریخ، مذهب، مفکوره، رواني، سیاسي یا اقتصادي ورسته پاتې کېدل یا شخصي لوړه ارزو با د ماشومان وژل، تختول یا د تنکیو جنکو بی فتح کول یا د بی وسلی ملکیان وژل هیڅ کله توجیه نکړي. دغه عام قتلونه په دلیل نشي برابرېدی، دوی نشي بخل کېدی. جمهور رئیس باراک اوباما د فبروري د میاشتې په اخر کې په واشنگټن ډي سي کې د درستې نړۍ د محلي او ملي حکومتونو، د مدني ټولنو او د خصوصي سکتور د استازو د غونډې کوربه و. دغه استازو په ګډه نه یوازې د سل په ګډون په تونلارې تشدد خبرې وکړي، مګر په هغو لارو چارو باندې هم وغږېدل چې د تونلارې تشدد د راپیدا کېدو په مخنیوي او د دې د محرکینو په غوږ خوړلو باندې هم خبرې وکړلې. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر په دې ټکي ټینګار وکړ چې وایي موږ باید د مدني ټولنې په خاصه توګه د ښځو، د ځوانانو د رول په تقویه کولو او په قربانیانو باندې ټینګار وکړو او د دې ډاډ ورکړو چې مدني ټولنې کولی شي اقدامات وکړي. موږ ته په کار ده چې باوري اوازونه په ګوته کړو او زیاتې کړو چې مذهبي او نورې زده کړې ته یې پراختیا ورکړو چې زغم، سولې او د ټولو مذهبونو لپاره احترام تقویه کړي. موږ ته ضرور ده چې د ټولنیز، سیاسي او اقتصادي وروسته پاتې کېدو غم وخورو چې دا د دې ستونزې یوه برخه ده. استازو د عالي غونډې په پای کې چې په ګډې کاري ایجنډا باندې به کار کوي چې د تونلارې تشدد په مخنیوي کې به د نړیوالې ټولنې لارښوونه وکړي. د دغې غونډې برخوالو دا درک کړه چې یوازې ګډ تماس له لارې، نه یوازې د نظامي لارې نه، نه یوازې د حکومتونو له لارې نه، نړیواله ټولنه د دغې اوږدې مودې ستونزې غم خوړلی شي. موږ په دغې اوږدې ستونزې کې راګیر یو. موږ راتلونکي نسل ته څرګند پیغام رسوو چې د دوی راتلونکي به د ترورستانو ایجنډا او تندلارې مفکوره چې دوی یې تعقیبوي ونشي ټاکلی. د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ به ونه رېږدو او موږ به په ګډه کار ته دوام ورکوو. زموږ ګډ امنیت زموږ د ګډ عکس العمل پورې اړه لري. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله و چې تاسو واورید. دا د زموږ لومړی نیم ساعته خپرونه پای ته ورسېده. د بلنه درکو د ریښ خپرونې ته چې توشي دی وروسته به خپره شي. د خدای په امان.